اته بجې شوې. احمد شبریم د اساسي رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د نجونو د پانتونونو د بندولو په برخه کې د طالبانو وروستي پریکړه غندلې او ویلې دي چې دا په دې هیواد کې د ښځو پر زده کړو او کار سیستماتیک محدودیت او د ښځو د حقونو سرغړونه ده. په هغه بیان کې چې پرون د IOM لخوا خپور شو، د طالبانو له چارواکو څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه خپله پریکړه بدله کړي. د نړیوالې مؤسسې همداراس اندېښنه څرګنده کړي چې په تیرو څو میاشتو کې افغان میرمنې له خپلو حقونو څخه بې برخې شوي او پر وړاندې یې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وروسته له هغه زیات شول چې دوی د سېشنبې په ماښام تر بلې خبرتیا پورې د نجونو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل اعلان کړل. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که طالبان وغواړي نو ماسکو کولی شي چې له نوې ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. د روسي استازي همداراز ویلي که چیرته کابل موافق وي، ماسکو په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. روسیه د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې یې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی، خو له دې سره سره یې د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د استازو جرګې د 1.5 تریلیون ډالرو په ارزښت بودیجې لایحه چې اوکراین ته د 45 میلیارد ډالرو مرسته هم پکې شامله ده تصویب کړه. د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت یې دا لایحه تیره شپه د ټاکلي مهلت له پای ته رسېدو مخکې تصویب کړه. دې لایحې ته 225 وکیلانو موافقې او 201 نورو مخالفې رایې ورکړې. یاد لایحه به د ولسمشر جو بایدن له توشیح وروسته په قانون بدل شي، ځکه د امریکا سنا هغه د پنجشنبې پورس تصویب کړی وه. او وروستی خبر دا چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د کوردانو پر یوه غونډه د برید پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دې پیښې ته چارواکو د نژاد پالنې د برید نوم ورکړی. د راپورونو له مخې پرون یوه وسلوال په هغه ځای کې ډزې وکړې چې د کوردانو دوکانونه پکې ډېر دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون دا یوه بوژنوونکې او کرکجنه پیشه بللې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې برید 3 وړه قربانیان کوردان دي. ویل کېږي چې دا برید هغه 9 شپېته کلن سړي کړی چې تاسو له زندانه خوشي شوی. آزادی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې انډونیزیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو د تعلیم د بندېدو پریکړه بدله کړي. په ورته وخت کې به وړاندې دا هم واورئ چې ویل کېږي د طالبانو دو سرپرست وزیرانو هلې ځلې پیل کړي چې د نجونو د تعلیم ستونزه حل شي. د سیاسي او دیني چارو د کارپوه صلاح الدین سیدی نظر مو د نجونو د تعلیم په ارتباط اخیستی.
طالبان په خپلو دغه کړو باندې چې د علم او پوهې مخه نیسي، اسلام ته ضرر رسي، افغانستان ته ضرر رسي.
د پکتیا د ځاځي اریوب ګڼ اوسیدونکي په کار پسې لالهاند دي.
د جمهوریت په وخت کې په لګوزی شرکت کې کار مکولو بیغه نه وته چې اوس د امارات راغره ده اتلس میاشتې کې به کار وي.
دا به هم واوري
د اسداباد خار کوچنيره د خلکو غنه غونه چره ده به خي زیاته ده.
او په دې خبرونه کې دوم اتم او نهم ټولګي د جغرافي درس ته تر اتم او وروسته غوښ نیولای شي. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسلامي همکاریو له سازمان او یو شمېر اسلامي هیوادونو وروسته انډونیزیا د طالبان پر هغې پریکړې خواشینی ښودلې چې د نجونو پوهنتونونه یې بند کړل. له دې یوه ورځ مخکې د مسلمانانو یو بل معتبر مرکز د مصر الازهر پوهنتون هم د طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی و او د خپلواکو سرچینو له لورې نتایج شوي راپورونه څرګندوي چې د طالبانو دننه د نجونو د تعلیم پر سر اختلافات پیدا شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د انډونیزیایي رسنیو د راپورونو لمخې د نړۍ د تر ټولو زیاتو مسلمانانو لرونکو هیواد په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو پر بندېدو خپګان څرګند کړی او پر افغانستان له واکمنو طالبانو یو غوښتي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. جاکارتا پوسټ ورځپاڼې او نورو رسنیو پرون راپور ورکړی چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل رسمي ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په دې اړه د طالبانو د پریکړې له کبله ژوره اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې تعلیم د ټولو نارینه وو او ښځو بنیادي حق دی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې ښځو ته بې له ځنډه د تعلیم اجازه ورکړي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې انډونیزیا په کلکه باور لري چې د یو هوسا سوله ییز او باثباته افغانستان د راتلونکي لپاره د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو ګډون خورا مهم دی. انډونیزیا د اسلامي نړۍ یوازینی هیواد نه دی چې طالبان د نجونو پر پوهنتونونو د بندیز پای ته رسولو ته رابولي، بلکې له دې مخکې د سعودي عربستان، قطر، ترکیه، متحده عربي اماراتو او حتی پاکستان په څیر نورو اسلامي هیوادونو هم د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د اسلامي نړۍ د معتبر علمي مرجع د قاهرې الازهر پانتون مشر د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی ښودلې. په هغه بیان کې چې پرون د دې پوهنتون پر ټویټر په پښتو او انګلیسي ژبو خپور شو، د الازهر شیخ ډاکټر احمد الطیب ویلي دي چې دا پریکړه له اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او د شریعت له هغې غوښتنې سره هم په ټکر کې ده چې له سړیو او ښځو څخه یې له زانګو نیولې تر قبره پورې د علم د حاصلولو غوښتنه کړې. همداراز د اسلامي همکاریو سازمان پر دې پریکړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان مشر حسن ابراهیم طه د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دا اقدام د اسلامي همکاری سازمان ته ډېر مایوسوونکی خبر دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر چې دا پریکړه یې د سې شنبې په ورځ اعلان کړه، مخکې ویلي دي چې عصري زده کړې لویدیځوالو پر افغانانو تحمیل کړي، خو د طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې ویل کېږي چې د دې پریکړې پر سر د طالبانو په لیکو کې یو لړ مخالفتونه رابرسیره شوي دي. تلونیوز شبکې پرون د کورنیو چارو په وزارت کې د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیرانو سراج الدین حقانی او ملا محمد یعقوب مجاهد پرون د نجونو پر پوهنتونونو د بندیز په اړه خبرې کړي. د سرچینې په وینا په پام کې ده چې دوی دواړه له یو شمېر نورو دیني عالمانو سره یو ځای د مسلې د حل لپاره کندهار ته ولاړ شي او د طالبانو له لوی مشر سره خبرې وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې انډونیزیا په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو پر پریکړه خپګان ښودلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. له دې مخکې نورو اسلامي هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو څخه دې ته ورته غوښتنې کړې دي. په دې اړه احمد تکل د دیني او حقوقي چارو د شنونکي صلاح الدین سیدي نظر پوښتلی او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د انډونیزیا او نورو اسلامي نړۍ غوښتنې به طالبان دې ته وهڅوي کنه چې د نجونو پوهنتونونه او ښوونځیو ته اجازه ورکړي.
په طالبانو کې څو ډلې دي. یوه ډله خیال نه کوي، هغه مونږ ته کتاب الله او سنت رسول الله او زمونږ روایت پر دې هماغه به کوو چې کوي. اما یو د هوښیارې مطمئنن په باندې تاثیر لري. واقعیت د خبرې دا دی چې هر مسلمان چې په نړۍ کې دی، که اسلام ته د داخل نظر رسیږي که د بیرون نه، او په باندې خپه کیږي. طالبان په خپلو دغه کړو باندې چې د علم او پوهې مخه نیسي، اسلام ته ضرر رسی، افغانستان ته ضرر رسی، او مطمئنن چې دا غږونه د نړیوالو ټولنې او د اسلامي ټولنې خاصتا تاثیر لري، او دا تاثیر د یو پکیج په شکل تاثیر لرلی شي چې دا نور هم قوت ومومي.
سیدی صاحب، د نجونو د پوهنتونونو د بندولو پریکړه د لوړو زده کړو د وزیر پریکړه ده که ستاسو په نظر د طالبانو د لوی مشر او په مجموع کې د حکومت پریکړه ده؟
په طالبانو په دوره کې قوانین نشته، تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین اون نشته دي. د طالبانو ادعا چې موږ شریعت اسلامي تطبیقو، دا له سره د شریعت نه به خبري ده. په دې چې د شریعه الله په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته. یو سل سله شخصي فتاوا وشته دي، د اهل سنت و جماعت په داخل کې هم شخصي فتاوا وي دي چې مدون نشته. هغه زمونږ قانون مدني د مصر د قانون مدني پر بنیاد باندې مدون شو. نور تمامه شخصي فتاوا وي دي، او شخصي فتاوا وي هغه وخت د عملي کېدو حق او اجازه او مشروعیت لري چې هغه نظام په خپل ذات کې مشروعیت ولري، او د هغه لیدلوري او دیدګاه د مشروعیت نه وروسته کېدلی شي چې تطبیق شي. داسې نه شي کېدلی چې من را امن کوم منکرن فلیغیر هو بیده، چا چې د ستاسو امر منکر ولید توپک راوخلي و ستوره راوخلي و هغه په اصطلاح منکر تبدیل کړي. دا په نظام اسلامي کې په حاکمیت اسلامي کې منع دی، دا د اسلامي حاکمیت کار دی او دا حاکمیت تر اوسه پورې نه داخلي مشروعیت لري نه نړیوال مشروعیت لري. د زور او د استکبار او د تکبر خبره ده چې موږ یې په خپل زور کوو، په خپل زور هم نیولې ده. دا نشي کېدلی، دا ضرر رسي افغانستان د قهقرا خواته وړي او دا د دولتداري نه ناآګاهي ده، اسلام ته ضرر رسي او دا د منلو وړ نه ده. واقعیت د خبرې دا دی چې د قانون جوړول نه د وزیر دی، نه د رئیس الوزرا دی، نه د امیر المؤمنین دی. په افغانستان کې د لا قانوني حالت دی او د لا قانوني حالت په صورت کې دغه تعریفونه چې تاسو ته پښتنه کوي دا وجود نه لري متاسفانه. همدا خبره ده چې موږ لا اول نه تاکید کول چې په سبا دی باید اعلان وکړي چې تیر قوانین په هغه مواردو کې چې موږ نه مرغه کوو هغه مجري او مارعي ول اجرا دي. متاسفانه دی دا کار نه دی کړی. افغانستان په لمبو او معلق حالت کې قرار لري او دا د افغاني ټولنې د پاره، د نړیوال ټولنې د پاره، د اسلامي حکومت د پاره لسره خنه دی او د منلو وړ نه دی. دا مرجی نه ده تعریف شوی.
مننه سید صاحب. ورسته پښتنه ده چې اسلامي هیوادونه او نړیوال اسلامي مؤسسات پر طالبانو د فشار لپاره کوم وسایل او امکانات لري چې د تیوه هڅوي چې د نجونو تعلیم ته په مجموع کې خوندزي دي او که په هنتونونه دي چې اجازه ورکړي.
متاسفانه پرون هم د طالبانو یو چارواکی وویل چې اسلامي هیوادونه او عربستان سعودي د امریکایانو سره زموږ په ضد باندې ولاړو. دوی ځان د تمامو نه برګڼي او په یو نه ډول باندې داسې تصور کوي چې موږ سره کتاب الله او سنت رسول الله پرو دی او په هغه باندې عمل کوو. اما په واقعیت د خبرې دا دی چې یو شمېر طالبان د دې مسلې په اهمیت باندې پوهیږي او متاسفانه اسلامي ټولنې یا نړیواله ټولنه هر یو خپلې ګټې او منافع او مسالې ګوري. په اسلامي ټولنه کې یو سلسله داسې مسایل وارد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې د دې اعتبار تر ډېره حده کمزور شوی دی. اما خپل تاثیر لري، سیاسي موقف ادا د رسالت چې په یو شمېر طالبانو باندې مطمئنا تاثیر واردولی شي. اما پکې جی بستهی برخورد ته اړتیا شته او په دې مورد کې نړیواله ټولنه ته دقت او قوت پکار دی چې د افغانانو او د اسلام د خدمت لپاره، د مسلمانانو د خدمت لپاره خپل صریح موضوع د طالبانو ته اعلان کړي.
د دینی حقوقی چارو شانونکی صلاح الدین سعیدی. ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن و معلوماتو سره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو ځانګړی مفتش وایي د متحده ایالاتونو هغه پوځي اډې چې زرګونه افغان کډوال پکې دی ردی تر 200 شپېته میلیونه ډالرو پورې زیانمن شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرته لدی چې د دې چارواکي نوم یاد کړي پرون راپور ورکړ چې د څو اډو دیوالونو او د نلدوانی سیستمونو ته سخت زیان اوښتی دی او تر څو چې بیا رغونه پکې ونه شي نور نو د پوځي ځواکونو لپاره وتلی دی. د تیر کال د اگست میاشتې په وروستیو اونیو کې متحد ایالاتونو له 140,000 زیاتو افغانانو ته زمینه برابره کړه چې د کابل له هوایي ډګر څخه ولېږدول شي، چې ډیری دا کډوال امریکا ته له رسیدو وروسته په اتو پوځي اډو کې ځای پر ځای شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې وروستي افغان کډوال د سرژني کال په فبروري میاشت کې له دې پوځي اډې ووتل.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012, 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د دا ساجی رادو پر روان خبرونه کې وړاندې اوکراین ته مخه کوي. خو مخکې تر دې چې اوکراین ته ورشو، د امریکا د طوفانونو او بادونو په اړه یو راپور لرو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سختو بادونو، واورو او بارانونو د خلکو د ژوند چارې ګډوډې کړې دي. په زرګونو الوتنې لغوه شوي او لوی لارې بندې کړې دي. اسوسییټډ پریس آژانس د متحده ایالاتونو د هوا پیژندنې د ملي ادارې په وینا خبر ورکړ چې تر څه باندې 200 میلیونو خلکو ته د جمعې پورس لارښوونې وشوې او خبرداریانې ورکړل شوې. د دې سړي څپې له امله د راپورونو له مخې تر 1,400,000 د ډیرو کورونو برېښنا قطع شوې او پرون تر 4,000 پروازونه ځنډېدلي وو. بادونو او سختو ورښتونو په داسې حال کې د متحده ایالاتونو ډېرې برخې ځپلې دي چې په میلیونونو خلک د کال په دې وخت کې د کرسمس په شپو ورځو کې له یوه ایالت څخه بل ایالت ته سفر کوي او د ډسمبر میاشت په متحده ایالاتونو کې یوه له بوختو میاشتو څخه ګڼل کیږي. د شمالي او جنوبي داکوتا، اوکلاهوما، آیوا او ځینو نورو سیمو کې د ترانسپورت ادارو راپور ورکړی چې سړکونه په یخ پوښلې دي او د لړې له امله د لیدو وړتیا کمه شوې ده. دوی له خلکو وغوښتل چې په کور دننه پاتې شي. د لیدو د وړتیا د کمېدو له امله دا اندېښنه شته چې ترافیکي پېښې زیاتې راپمنځته شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اوکران ولسمشر د متحده ایالاتونو تر سفر وروسته ویلي دي چې هیواد د روسي پر ضد په جګړه کې د بریا لپاره کلک هلې ځلې کوي. ولودمیر زلنسکي د دې سفر پر مهال له اوکران سره د متحده ایالاتونو د مرستو له پلوه ډاډ ترلاسه کړ. په عین حال کې روسي خبرداری ورکړی چې خپلو پوځي اهدافو ته د رسیدو تر وخته به جګړې ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي د امریکا له سفره کیف ته لرسیدو سره سم اعلان وکړ چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد جګړه کې د بریا لپاره سختې هلې ځلې کوي. ښاغلی زلنسکي په هغه وینا کې چې پرون خبره سو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوکراین به په دې جګړه کې بریالی شي. هغه متحده ایالاتونو ته خپل سفر هم له بریاو او له سرورونو ډک وباله.
بریالی سفر و موږ د خپلو هوایي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو پریکړه وکړه. د امریکا کانګرس د اوکراین او نړۍ د امنیت لپاره د 45 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې پر یوه ډېره لویه بسته کار کوي.
د راپورونو له مخې ښاغلی زلنسکي امریکا ته د سفر په ترڅ کې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو د 1.8 میلیارد ډالر پوځي مرستې ډاډ ترلاسه کړ. هغه داسې مهال خپل هیواد ته راستون سو چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په جبهو کې د روسیې د توپونو او توغندیو حملې لا هم دوام لري. روسیې ویلي جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې په اوکراین کې خپل ټاکلي پوځي اهداف ترلاسه کړي نه وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبرلانو ته وویل چې د اوکراین جګړه به د روسي چارواکو په وینا د ځانګړو عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د خبرو او مذاکرو په نتیجه کې پای ته ورسیږي. نن د دسمبر پر 23مه پر اوکراین د روسیې د یرغل لس میاشتې پوره سوې. د دې لس میاشتو په ترڅ کې د اوکراین بیلابیلې سیمې په تیر ختیځ او جنوبي ښارونه د روسیې د درنو حملو ډګرونه وو. د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی تیر میاشت ویلي وو چې د اټکل له مخې په دې جګړه کې د اوکراین او روسیې شاوخوا 200,000 پوځیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د جنرال میلی د اټکل له مخې د ملکي تلفاتو شمیر هم شاوخوا 40,000 ته رسیږي. شاغلی میلی ویلی و چې دا د ډېرې اندېښنې وړ کړکېچ لا هم روان دی.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي خبرداري ورکړ چې روسیه شاید د کرسمس او نوې کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکرانیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپله وینا کې چې تیر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه دا خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت شایي روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکران ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې تیره ورځ د واشنگتن تر سفر وروسته په کیف کې د اوکران له پوځي چارواکو سره وکتل. د اوکران په ختیځ کې پرون هم سخت جګړې روانې وې. په دې سیمه کې د روسي ځواکونو بریتونه د باخموت او اودیفکا پر شارونو متمرکز وو. په ورته وخت کې د اوکران د لوی درستیز د دفتر په وینا روسي پوځیانو په جنوب کې د ماریوپول ښار له سخت ګواښ سره مخامخ کړی دی. د اوکران په ارتباط په واشنگتن کې د استازو جرګې له اوکران سره د 45 میلیارده ډالر او نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته راجیه کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه چې د ازادۍ لپاره په جګړه کې له اوکراین سره اضافي مرسته کوي. زلنسکي دا هم لیکلی دی چې دا ډیره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. اوس هم د سپورت ډګر ته له سیاست لري مخه کوو. په بنګلادیش کې د بنګلادیش او هند د کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې درېمه ده او همدغه شیبه لږ مخکې د بنګلادیش یو لوبغاړی شانتو اوټ شو. بنګلادیش درې اویا منډې تر هند لا هم شاته ده. په دوهمه پاڼۍ کې په لومړۍ پاڼۍ کې بنګلادیش 228 منډې وکړې ټول لوبغاړی له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې هند 344 منډې وکړې لوبغاړی وسوځېدل. اوس چې بنګلادیش لوبه پیل کړې ده 44 منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د دې لوبې نن درېمه ده او دوې ورځې لا پاتې دي. مخکې تر دې چې پکتیا ته مخه کړو د زازی اریوب د خلکو حال در سره شریک کړو. کونړ ته ورسو. د کونړ د مرکز اسداباد لاري بندي وي. خلک شکایت لري چې په وړه دره کې دغه آباد شار اوسنی نفوس په خپل غیژ کې نشي ځایولی، خو د روزګار په لټه د کلیو او بانډو خلکو هم دې شار ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
دا اسداباد خار د لوړو غرونو او د سندونو په خوا کې په ډیره کم ځمکه آباد دی چې د پراخېدو امکانات د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلي اوسیدونکو تبسیا نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد خار ته له کوزي پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستانه شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسداباد اوسیدونکي سالم احمد راته ویل د خار تنګوالي او د وګړو زیاتوالي د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
هغه وخت سره دغه بازار چې جوړ شوی و نو دغه دوه کلي و، دم کلي او کیراله، نو په هغه وخت سره نفوس چې و ډېر کم و. اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي، د درونه هم خلک راکته شوي دي. د اسداباد خار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې دا بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض وي نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شپخانې ته خپل مریض په وخت باندې ورسي، ځکه چې د موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګوڼه چې دا بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلي لوی جماعت سره نږدې په عمومي سړک بشمیره موټری، ریکشې، لاس گاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصېدو او خپل مقصد ته د رسیدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټری هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصېدو څرک نه لګیږي. د اسداباد دوه تنه اوسیدونکي حفیظ الله او محمد رفیق:
دا سړک څنګه ګڼه ګوڼه زیاته، ګاډي بېخي زیات دي او بس لارې بندې دي، پیاده تګ کافي راځي، شغل مشکل سره خلک مخ دي. شغل نه دي پر ډېر مشکل دي، د بلټ لار نه نیمه ګنټه وخت نشي.
ګڼه ګوڼه زیاته ده، پیاده بند دی کنه، نو په دې کې جنگ را ده شي یا مریض امبولانس کې پروت دی، دا چې هسپتال ته وړی کېږي بلاره کې بس لا مشکلات ډېر زیات عوامو ته. نو روزانه دا قطار ولاړ یو ځل
دوی له اوسنی حکومت غواړي چې یا دې د خاري ماستر پلان په اساس خار کې اصلاحات رامنځته کړي، یا دې په بل ځای کې نوی خار آباد کړي، او یا دې هم حلقوي سړک جوړ کړي چې اوسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لار هم ده، نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیرېدو ګڼه ګوڼه زیاتیږي. د دوی په وینا چې خاروالۍ او اړوندو ادارو سره دا خبره شریکه کړې او هغوی ته یې ویلي چې باید د یاد ستونزې حل لپاره لازمي چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو دا غې نه یو خدغه و چې رېړې په بازار کې تقریبا مطلقاً دویم لینې منع کړې دي. هغه رېړې چې کومې د نالۍ په سر باندې ولاړې دي صرف هغه ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو د دغه د حل لار هغه چې څومره دغه غوښتنه ده، همدغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده. د دغه موجوده ادارو نه چې هغه باید بل داسې دویم حلقوي سړک جوړ کړي، یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې، یا چې دی نو د سیند نه په بله غاړه باندې چې کوم دغه د لرې ځای موټرې دي د هغو دغه رش هغه په هغې طرف شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د سړک او ښار له تنګوالي او د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې دغه ستونزه شتون لري او دا مشکل وروسته له هغه لا پسې زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتري او رسمي دندې له لاسه ورکړې، هرچا خپلو ځانونو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پرلاسي کراچي او توکي پلورل، رکشاوانی او موټروانی پیل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ مرکز اسد آباد ته یو شمېر خلک له شاوخوا ورغلي دي چې کار روزګار پیدا کړي. د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکي او ځوانان وایي چې کار نه لري او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا که چیرته دې سیمې ته پروژې منظور شي نو له یوې خوا به خلک د ژوندانه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی پیدا کړي او بل لوري ته به د دوی لپاره پکې د کار او مزدوري زمینه برابره شي. نجیب الله لوخیل راپورټ لري.
د پکتیا د ځاځیاریو بورسوالۍ اوسیدونکي او په ځانګړي ډول ځوانان له بیکارۍ کړیږي او له اړوندو حکومتي ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره کاري فرصتونه برابر کړي. د ځاځیو د سپینغر د احمد خیلو د کلي اوسیدونکي قیوم ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي بدبختۍ او جنګونه خو بد نه مو داسې سړک روغ پاتې دي، نه کلینیکونه داسې روغ پاله لرو او نه مکتبونه لرو. ځوانان مو که بیدیا په ولایتو کې سبق ووایي تعلیم وکړي چې دلته راشي بیکاره وي، بیا هم اوس ټول بیکاره ناست دي، کاروبار نشته، نو څه به وکړي دلته.
د ځاځیو اوسیدونکي او مشران وایي که چیرې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د دې ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې پروژې پلي کړي نو د دې ځای ځوانان کار ته خوشحالېږي او په پوره لیوالتیا یې ترسره کوي. د یاد سیمې اوسیدونکی حضرت عمر وایي
هیله کوو چې دوی روشي دلته کومې کمپنۍ پروژې وي، څومره خدمتونه وي چې دوی وکولی شي دلته روړي. بېکاري کچه بېخي زیاته شوې، حالو ډېر حروف شوي دي، نو چې څومره حیره بنسټونه کوشش کوي دلته روشي د ځوانانو ته کار مثلا زمینه برابره کړي او هیمو خلک ډېر په خوشحالۍ په ویور سره کوي.
د ځاځی اوسیدونکي وایي پخوا یو څه بوختیاوې لرلي خو د نوي حکومت په راتلو سره دوی بېکاره شوي دي. دنیا ګل د تېر جمهوریت په وخت کې یو خصوصي شرکت سره کار کاوه چې اوس له بېکار
د جمهوریت په وخت کې په لګوزی شرکت کې کار مکولو بیغه نه وته شه وسې د امارات راغله د اتلس مشت کېږي بیکاره کارزګار نشته موږ لپاره. د حکومت نه دا فایشته چې موږ ته کاری زمينه برابره کړي، موږ ته خپل پروژې په مخ یوسي، ځکه موږ منډیر غار لرو دا موږ ته پاکي په لکه زرغونجي وغونی ورکه ولګي.
د سیمه اوسیدونکو وایي په خوا په ځاځیاریوب او نور نږدې سیمو کې ډیری خلکو نشئ تو کې کړل چې اوس بنشوي خو بسګران سره د بدیل کارمرسته نه ده شوی. زازایو د کوز بلوټو سیدونکې رحمان ولی زاهد ملوایی
دلته اکثره خلک چې دي نالوست دي، مخکې خلکو چارسو کړه لاغه چارسي مثلا هغه اوس بند شوی دي. دغه ته خلک اوس غنم کړي د دولت څخه مو غوښتنه لغه ده د خلکو ته اصلاح شوی تخمونه ورکی تر څو بدیل لار اندغه پیدا شي.
بل لوري ته زوی چارواکي وایي چې یاد سیمه د کار په بدل کې د خوراکي توکو د ویش پنځه برنامه منځوري شوی او دوی به پکې بیکار ځوانانو او خلکو ته د کار زمينه برابر. د پکتیا د ځاځیاریوب بولسوال عبیدالله زاکری وویل
په اینده کې موږ د مرستو پنځه پروژې دلته لرو، کوم کسانان چې د کار وړي کار کولی شي هغو ته به بیا دغه د دوی د کار په عوض کې بیا مرسته ورکول کېږي، او څه کسانان چې هغه د کار وړتیا نه لري لکه کونډې او یتیمان هغو ته به بې له عوضه مرسته ورکول کېږي.
ځاځیاریوب د پکتیا ځنګل لرونکي او د طبیعت له نظره سمسوره سیمه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. یاد ولسوالۍ چې د سپین غره په ډډه کې پرته ده سړه هوا لري او د ژمي موسم له پیله یې غرونه په سپینو واورو پوښلي وي.
تاسو له پیغامونو
ترور مور خو سیل ولی و سیل کې پراته یو مځکې مو خرابې شوي دي وروره جانه، پراته یو په بغلان کې دشت خو جلوان کې نه کومک شته نه شی څه خلکو سره کومکونه کېږي او موږ سره کومکونه نه کېږي.
متقاعد او معلول ډګروال محمد داوود یم. طالبانو نه مې خواهش ده چې د معلولینو د متقاعدینو معاشونه حواله کړي. زه خپله متقاعد ډګروال یم، په هغه وخت کې موږ معاش اخیسته دو دېرش زره افغانۍ، اوس یې موږ ته د سوالګرو په شانې درې زره افغانۍ حواله کړي دي. هغه خو زمونږ حق ده، هغه لمونږ د مونږ له معاشونه ګرځول سوي دي او اوس یې مونږ غواړو هیله لرم چې دا د مونږ معاشونه په مغه پخواني نورم باندې راته حواله کړي.
زه د هلمند ولایت له نظر ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. ما ویل چې زموږ په سیمه کې د انټرنیټي شبکې ډېرې سره کمزورې دي، هیڅ کار نه کوي پر نشتې ستاسو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د سجر ډو پرونه خبرونه کې وړاندې د وم اتم او نهم ټولګیو لپاره د جغرافي درس لرو.